Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. نړیوال بانک افغانستان ته د 280 میلیون ډالر لیږد اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د خوندیتوب سازمان وایي میلیونونه ماشومان افغانستان کې د خوارزواکۍ او مرګ له خطر سره مخامخ دي.
میلیونونه ماشومان په افغانستان کې له مرستو څخه بې برخې پاتې دي. ښوونځیو ته له تګ محروم پاتې، روغتیایي خدمات ورته نه رسول کیږي.
طالبان وایي شمیرې ښیي چې ممکن شاوخوا 1500 داعش جنګیالي افغانستان کې پاتې وي.
موږ یو شمیره د دوی دولت نه 700 پورې خو د 600 کسان موږ نیولې دي او 30 کسان تر 100 پورې وزل سوي هم دي په بیلابیل عملیاتو کې تدریم است کې.
او ناتو وایي د اوکراین پر ضد هیڅ ډول یرغل ورته د منلو نه دی.
اوکراین د ناتو غړی نه دی. د ناتو خورا ارزښتناک شریک دی. ټول متحدان د مزکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي.
نن شنبه د لنده یا قوس شلمه او د دسمبر 11 نیټه د دې سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو پایل په خبرونو کوو. د وو سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان په اړه بحث کوي. د کابل او ازبکستان ترمنځ الوتنې بیا پیلېږي او پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربند فسخه کړ. بشپړ خبرونه. د وو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا په خپله غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وکړي. دا غونډه د انګلستان په بندري ښار لیورپول کې جوړیږي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت، شمالي کوریا، اقلیمي بدلون او لویدیز بالکان پر مسایلو خبري وشي. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو ډله چې امریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمني، ایتالیا، کاناډا او جاپان غړي دي، د واګي په دوهمه نیټه د افغانستان په اړه په خپل بیړنۍ سرمشریزه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او هغو کسانو د خوندي ایستلو په اړه سره سلا شو چې له بهرنیانو سره یې کار کړی و. همدارز د افغانستان د بشري وضعیت په اړه به هم خبرې وکړي. د تعلیم په ګډون د ښځو حقوق او یو ټول د یو ټول شموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې د جی او ډلې د غړو په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي. کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکان ترمنځ الوتنې د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ بیا پیلوي. په ازبکستان کې د کامیر شرکت دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به له کابل څخه تاشکان او له تاشکان نه کابل ته کیږي. په اعلامیه کې یادونه شوې چې د دې الوتنو لپاره د شنبې او سې شنبې ورځې په پام کې نیول شوي. د طالبانو په لاس د کابل د سقوط مخکې هم کامیر تاشکان ته په اونۍ کې دوه الوتنې درلودې. د ازبکستان هوایی شرکت په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې تر اوسه کابل ته د الوتنو د پیل کوم پلان نه لري. هندی رسنیو له افغانستان نوی ډیلی ته د لسو هندي وګړو په ګډون لسلو د زیاتو کسانو د رسیدو خبر ورکړی. په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزارت ویاند اریندم باغچی ویلی چې پرون د لندۍ په 19مه د کامیر هوایی شرکت په یوه چارتر الوتنه کې له افغانستانه 104 کسان نوی ډیلی ته ورسېدل. د ښاغلي باغچی په وینا لاس هندي وګړي او د سکانو او هندوانو په ګډون 4 نوي افغانان په دې ډله کې شامل وو. ویل شوي چې په دې ډله کې 9 ماشومان او 3 تنه نور نوي زیږیدلي کوچنیان هم وو. په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د امنیت په اړه له دې مخکې اندېښنې څرګندې شوې وې، خو طالبان وایي چې د اقلیتونو حقونو ته درناوی کوي. د پاکستانی طالبانو تحریک ٹی ٹی پی هغه اوربان فسخه کړی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان له حکومت سره منلی وو. د ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د دوی یو شمیر وسلوالی وژلي او له اوربان څخه یې سرغړونه کړې. په بیان کې راغلی چې په داسې یو حالات کې د اوربان غځول ممکن نه دي. د دې اوربان مهلت د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې پای ته رسیدلی و. خو د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی سرچینو تایید کړی و چې دواړو خواوو د اوربان پر دوام موافقه کړې ده. د پاکستان د حکومت یو چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ویلي چې دوی د ټي ټي پی له دې اعلان څخه حیران شوي دي. د چارواکي چې فرانس پریس نوم نه دی اخیستی ویلي چې د حکومت مرکچیان ډاډه و چې اوربان به اوږدیږي. د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود تیره شپه په یو غږیز پیغام کې وویل چې د پاکستان له حکومت سره په خبرو کې پرمختګ ونه شو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال ډونالد لو ازبکستان او قزاقستان ته خپل 15 ورځنی سفر نن د لندۍ په شلمه پیلوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې په دوه اړخیزو خبرو کې به د سیمه ایز امنیت، بشري حقونو او د سوداګرۍ پر اړوندو مسلو خبرې وشي. د دې سفر په ترڅ کې به د ستراتیژیک مشارکت د پراختیا د ډیالوګ تر سرلیک لاندې د امریکا او ازبکستان د جګپولو چارواکو غونډه هم جوړه شي. له دې مخکې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندز او پنځو ډیموکرات سناتورانو د ولسمشر جو بایدن ادارې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې و چې له ازبکستان سره په خبرو کې د دې هیواد پر چارواکو د بشري حقونو په مسأله کې فشار راولي. او د ګډو رزمي ورزشونو افغان اتل عبدالعظیم بدخشي تیر ماښام خپل برازیلای سیال مارسلو ګواریلو ته ماتې ورکړه. بدخشي د هند په حیدرآباد ښار کې په دې سیالۍ کې خپل سیال په دوهم راوند کې مات کړ او بریالی شو. عبدالعظیم بدخشي د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره د لوبې ډګر ته ننوت. د فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو په ګډون د ټولنیزو شبکو ډیرو کارکوونکو عبدالعظیم بدخشي ته د دې بریا مبارکي ویلې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای سي چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولي. ادرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر خبري موضوع ته. نړیوال بانک اعلان کړی چې مرسته کوونکو تایید کړی چې د افغانستان له کنګل شوی شتمنۍ دی 280 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال شي. دغه بانک ویلي چې دا پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو دوه مرسته کوونکو ادارو ته ورکول کیږي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. دا د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو له جملې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایه، یعنی نږدې یوې میاشتې پورې، به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د نړیوال بانک په حواله لیکي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ته ورکول شي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق د مدیریت چارې سمبالوي. د خلاصو شوو پیسو له حسابه 180 میلیونه ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې د خوړو پر خوندیتوب او د خوارځواکۍ پر مخنیوي مصرف کړي. پاته 100 میلیونه ډالر نورې پیسې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ته ورکول کیږي چې اساسي روغتیايي خدمتونه پرې برابر کړي. نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې یونیسف به پر دغو پیسو 2.5 میلیونه افغانانو ته لومړني او اساسي روغتیايي خدمتونه ورسوي او 1 میلیون کسان به واکسین کړي. د اعلامیه لمخې د خوړو نړیوال پروګرام به له ورکړل شوو پیسو څخه 2 میلیونه ولکه کسانو ته د خوړو مرسته برابر کړي او د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره به هم نږدې 4000 میندو او ماشومانو سره مرسته وکړي. نړیوال بانک ویلی د افغانستان د بیا رغونې صندوق له مالی ملاتړ کوونکو سره کار کوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره نورې پیسې هم آزاد کړي. د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق 1.5 میلیارد ډالر شتمنۍ درلوده چې کابل ته د طالبانو پر اتاګ کنګل شوه. پر دې سربیره امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالر نور پانګه هم کنګل کړي چې افغانستان کې نقد پیسې کمې او مالی او بانکي چارې له ستونزو سره مخامخې کړي دي. افغانستان ته د 280 میلیونه ډالرو د انتقال خبره داسې مهال کیږي چې ملګرو ملتونو ویلي دغه هیواد کې 28 میلیونه کسان چې د نفوس 55% برخه جوړوي له شدید لوږې سره مخامخ دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې امریکا د دغو پیسو د لیږد لپاره مخکې ویلي چې پر دې کار کوم اعتراض نه لري. د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې ټول شموله او پراخ بنسټه حکومت جوړ او بشري او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. طالبان بیا ادعا کوي چې حکومت ټول شموله دی او د ښځو حقونو ته هم درناوی لري. د چارو کتونکو بیا وایي د طالبانو حکومت له قومي پلوه ممکن ټول شموله وبلل شي خو له فکری او سیاسي پلوه نه. دوی وایي طالبانو میلیونونه نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې کړي او د اکثرو ادارو ښځینه کارکوونکي پر کورونو کینولي دي. نړیوال بانک په داسې حال کې افغانستان ته د پیسو د لیږد پریکړه اعلانوي چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان کې میلیونونه ماشومان پوره خوړو ته د نه لاسرسي له امله د خوارځواکۍ او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه سازمان له مرسته کوونکو غوښتي چې د دې ماشومانو د ژغورنې لپاره خپلې بشري مرستې چټکې کړي. دا څرګندونې بیا داسې حال کې دي چې یو شمېر کورنۍ د سخت خوارځواکۍ څخه شکایت کوي او وایي چې د ژمي په راتګ سره کافي خوړو او دغه راز سونتوکو ته لاسرسی نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
فاطمه د درې ورونو په ګډون د پلار او څلورو خویندو سره په کابل ښار کې د ناچارۍ شپې او ورځې سبا کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل درې واړه ورونه یې چې له دې کوچنیان دي له سهاره تر بیګا د سړک د غاړې پلاستیکي توکي ټولوي. د نوموړي په خبره ورونه یې د همدغه پلاستیکي توکو د راټولولو په وسیله خپلې کورنۍ ته یو مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کوي.
راټول شوي توکي پلوري او د ورځې د 500 افغانۍ نیولې تر 1000 افغانۍ پورې ګټي. موږ د همدغه پیسو له لارې د خپل کور مصارف پوره کوو.
فاطمه چې په دولتي پوهنتون کې د کیمیا په څانګه کې زده کړیاله ده د خپل راتلونکي لپاره اندېښنه لري. خدای واسه فاطمه نه د خایدې په څیر ډیر انجونی وي چې د تحصیل له نعمت به برخه دي. هغه څه چې بیا تر اوسه طالبان پاړه ښکاره تګلاره نه لري. نو موړې وای د ژمي پراتک سره کله ناکله ان تر دې ناچاره کیږي چې د گاونډیو دروازې وروټه کوي تر څو د ځان د ګرمولو لپاره ترې سونتو کې واخلي. له دې سره هممهاله د ماشومانو د ملاتړ سازمان یا سیف د چلډرن په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان نه پوهیږي چې راتلونکي خواړه به کله او څنګه ورسیږي. دغه سازمان ګواښ کوي چې د روان میلادي کال تر پای به شاوخوا 2.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخ شي. د دې سازمان وایند کریستینا مارتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میلیونونه ماشومان په افغانستان کې له مرستو څخه بې برخې پاتې دي. ښوونځیو ته له تګ محروم پاتې، روغتیایي خدمات ورته نه رسول کیږي. اوس مهال افغانستان د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی. 14 میلیونه ماشومان نه پوهیږي چې د راتلونکي شپې ډوډۍ له کومه ځایه راځي. له دې سره هم مهاله د میلیونونو ځوانانو ژوند له خطر سره مخ دی.
د اغلی مارتون په خبره د کافي خوړو نشتون او بیلابیل ناروغي ښایي د افغانستان ډیر ماشومان له مرګ سره مخ کړي او دا حالت په ډیری دوه دی. دغه سازمان له نړۍ او د ماشومانو له ځانګړو بنسټونو غوښتنه کړې چې د افغان ماشومانو د معافیت لپاره خپلې بشري مرستې چټکې کړي. له دې ور هاخوا د خوړو نړیوال سازمان هم په یو راپور کې له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1 میلیون ماشومان سالم خوړو ته د نه لاسرسي په صورت کې د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼ شمېر هیوادونه له افغانستان سره بشري مرستې کړي خو تر اوسه نه ده روښانه چې دغه مرستې څومره کسانو ته رسول شوي دي. طالبانو هم له دې وړاندې د مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې بشري مرستې د نه سیاسي کوي او د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو سره دي خپلې مرستې جاري وساتي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروي پر رادیو سربیره زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. پر ویبپاڼې سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. facebook.com/azadiradio آدرس دی او زموږ پاڼه په ټویټر کې هم فالو یا تعقیب کولای شئ. وړاندې درته په دې خبری مجله کې نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې طالبان اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش تر 500 پورې غړي په افغانستان کې پاتې دي او شاوخوا 600 نورې وژلې او نیولې دي. دا راپور وروسته راځي خو اوس برا شو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. اسمت څاروان ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
نیویارکر خبرونه د افغانستان په اړه په یو اوشتلی کنه کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کتنی د دوړو خوو د خبرو او د افغانستان راورسته تحولاتو ته کتنه کړې ده. د دې لیکنه چې سرلیک دی په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیک ماتې پر تاریخ په پایل کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د اپریل په 14مه په دې اعلان پای ته ورسوله چې له افغانستان څخه پاتې ټول امریکایي پوځیان به د سپتمبر تر 11مې پورې ووځي. د ورسپانې له لیکنې سره سم د بایدن له اعلان وروسته طالبانو په څو اونیو کې د افغانستان لسکونه ولسوالۍ ونیولې او ځان یې د ولایتونو مرکزونو ته نږدې کړ. د جون تر نیمایي پورې د افغانستان جمهوري دولت چې په جوړولو یې مدرن پالو افغانانو، امریکایانو، د ناټو غړیو او نورو خوارۍ ګاللې وې، د زړ کدن حالت ته ورسېد. خو د دغه هیواد ولسمشر اشرف غني ټینګار کاوه چې دولت او حکومت یې دوام کولی شي. نیویارکر خبرونی افغانستان د همغه محل د پوهنی وزیر رنگینی حمیدی په قول لیکلی چې اشرف غنی به د کابینه په هر غونډه کې ډاډ ورکاو چې حکومت یې دوام کولی شي، خو په عین حال کې به ورته ویل چې امریکایانو د پاتې کېدو ژمنه نه ده ورکړي او نه امریکایان د تل لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د جون په درویشتمه اشرف غنی د یو پلاوی په مشهید کام ایر پالوتکی کې واشنگتن ته لاړ چې له جو بایدن سره وویني. غنی او سلاکارانوی په داسې حال کې چې د دوی الوتکه د اروپا او امریکا ترمنځ د اټلانټیک سمندر په فضا کې و، له بایدن سره د خبرو پر ایجنډا خبرې کولې. دوی په هیدل چې بایدن ته د افغانستان حکومت په خپل منځ کې سره ویشلې او دا اغیزمن ښکاری، خو غنی لا هم سپارښتنه کوله چې دوی به امریکایانو ته د یووالي پیغام ورکوي چې په دې توګه امریکایان وهڅوي چې د افغانستان د حکومت نور ملاتړ وکړي. ورسپانې د جون په 15مه د سپینې ماڼۍ په اوول سالون کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د مکالمې د راخیستلو ترڅنګ لیکلي چې په دې کتنه کې ولسمشر بایدن په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایانو د شمیر لست د جیبه راوویست. نیویار ټایمز زیاتوي د افغانستان ولسمشر وویل هدف یې دا دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په وضعیت کې ثبات راولي. د افغانستان حالات د امریکا د پخوانی ولسمشر لینکن له وخت سره پرتله کړل. نیویار ټایمز د دواړو ولسمشرانو په غونډه کې د یو حاضر افغان چارواکي په قول لیکلی چې اشرف غنی له جو بایدن څخه د ځینو مشخصو پوځي مرستو غوښتنه وکړه، لکه د هلیکوپټرو، او دا یې هم وویل چې آیا امریکایي قراردادیان به د افغان امنیتي ځواکونو لوژستیکي ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د بایدن ځوابونه مبهم وو. هیرالد ورسپانی بیا د افغانستان پر اقتصادي بحران لیکنه خبره کړې ده. دا ورسپانه وایي د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصاد به سقوط وکړي. مارتن ګریفس وایي ټول به پر رڼو سترګو ورته ګوري چې د افغانستان اقتصاد وپاشل شي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې مخکې تر دې چې داسې وشي اقدام وکړي. ګریفس وویل د نقدو پیسو مسأله باید د کال تر پای ته رسیدو مخکې حل شي او د ژمي په موسم کې پیسې باید په جریان کې ولوي شي.
طالبان اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې داعش تر 500 پورې غړي په افغانستان کې فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د دې ډلې شاوخوا 600 وسلوال نیول شوي دي. له بلې خوا د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینټ مکینزي ویلي د طالبانو لپاره ډېره اسانه ده چې د داعش ډلې وسلوال هدف وګرځوي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر کم بولي او وایي چې د دې ډلې پر ضد د طالبانو مبارزه روانه ده. له دې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو لپاره د یوې مهمې ننګونې په توګه یادېدله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل په خاطر دې د داعش ډلې شاوخوا زر وسلوال په افغانستان کې فعال وو چې شاوخوا 600 تر نیول شوي دي.
داعش د شمیر له لحاظه خو ډیر دقیق نه ده، ولی د یو 2300 تر 400 پورې کېست د شمیر وي، 1500 هغه څه باقی پاتې دي. اگر که موږ یو شمیر در 2900 تر 1000 پورې خو د 600 کسان موږ نیولې دي، 80 کسان تر 100 پورې وزل سی هم د بلابل عملیاتو کې تدریم است کې.
خغلی مجاهد یادونه وکړه چې د داعش ډلې ټول حرکت او پلانونه د طالبانو تر څار لاندې دي او زیاته کړه چې طالبانو د داعش ډلې د افکارو د پراختیا مخنی ولیده. لبلې خو د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکینزي وایي چې د داعش ماتول د طالبانو لپاره ګران کار نه دی.
They still have the chance to take action against ISIS.
Taliban la ham fursat lari che de Islami Dawlat dale par zid iqdam wakri. De dale pa tul Afghanistan ke de Taliban par zid khunari hamle kadi. Fikr kum de Taliban la para ba asan wi che de dale pa wulan de jawabi iqdam wakri.
د طالبانو حکومت داعش ډله د خپل واکمنۍ پر وړاندې لوی ګواښ نه ګڼي او ټینګار کوي چې د دې ډلې د وسلوالو ځالې به ویجاړې کړي. له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د داعش ډلې خراسان څنګ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ګڼو حملو پړه منلې ده. داعش ادعا وکړه چې په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او افغان وګړو د وتلو د اړو دوړ پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړی چاودنه او وروسته د وګې د میاشتې په لومړیو کې په کندوز او کندهار کې پر دوو جماعتونو حمله د ډلې کړې دي. په دې بریدونو کې له درې سو زیات کسان چې دیارلس امریکایي پوځیان هم پکې وو ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د خوست په ګلان کمپ کې د وزیرستانه یو کډوالو له 8000 وویشت کورنۍ سره د ژمنۍ توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقدو پیسو مرسته وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا د وزیرستانه یو کډوالو څخه باندې 8000 کورنۍ لپاره د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یادم راسته چې وزیرستانه یو کډوالو ته د ژمنۍ توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي. هر کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یادم راسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې په روان ژمي کې له کډوالو او اړمنو افغانانو سره ورته مرستې وکړي. د خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پرور آزادۍ راډیو ته د نقدي مرستو د ویش د بهیر پاړه وویل.
تقریبا 8000 کورنۍ دي چې پی کورنۍ ته 315 ډالر ورکوي او جمله مبلغ چې دا څه کم 3 میلیونه ډالر دي دا راوړی دي. دوی نه ډیر شکر گزار یو او دوی نه مخایش داده چې پاینده کې ممدغه سی اخلاص مندانه کومک لدی خلکو سره وکي.
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقدو پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی. وای په ورستیو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې ډیر شوې دي. د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخل وای.
خدای دا وکړو چې موږ چې کما دوه دغه مرسته په صحیح طریقه سره تبزه وکي. این داد پرامیش دا غشتنا دو چه میره داگه خلقه دار در ملزون خالتا در چه که ما دو تاکه دلائی گره دلائی خالتا وکلاشی یا اتکلاشی چه داد خپل وطن نا تلل دی افغانستان تا رو وشتی دی میرسا پر تا تلل دی و علمان تا تلل دی برمل تا نخوی داگه خلقه سرا دا مربانی دا وشی چه پسایی تاریکه سرا دغا وشی مراسته.
د وزیرستانو کډوالو یو بل مشر ملک عبدالانور لنړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مرستو په ویش کې عدالت او مستحق کورنۍ په پام کې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای چارواکو یو ځل بیا روسیې ته جدي خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین یرغل وکړي نو له سخت عواقبو سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې روسیې له څو اونیو راهیسې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې لسګونه زره ځواکونه ځای پر ځای کړي، د اروپایي ټولنې چارواکو په خپلو پرونیو لیدنو کې له روسیې غوښتي دي چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. تفصیل یې له احمد تکل اورو.
د فرانسې ولسمشر، د ناټو عمومي منشي، د اروپایي کمیسیون مشر او نور اروپایي چارواکو پرون یو ځل بیا روسیې ته پر اوکراین د احتمالي برید په برخه کې کلک خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل فرانسه به له اوکراین سره د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې مرسته وکړي. ښاغلی ماکرون په یو بیان کې وویل چې پرون یې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړې او هغه ته یې د خپل هیواد د دې هوډ ډاډ ورکړ چې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې به مرسته کوي. روسیې پرون له ناټو وغوښتل چې په دې ټلواله کې اوکراین او ګرجستان ته د غړیتوب د ورکولو په برخه کې خپله پریکړه بیرته واخلي. ناټو په 2008 کال کې له دې دوو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې یوه ورځ به غړیتوب ورکوي. په یو بیان کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر کړ د هغو امنیتی ضمانتونو لست راغلی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ناتو څخه غوښتي دي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په پاریس کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان ایویس لیدریان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین په برخه کې د امنیتی ضمانتونو مسله صدق نه کوي.
اوکراین د ناتو غړی نه دی، نو د امنیتی ضمانتونو موضوع په برخه کې صدق نه کوي، خو په عین حال کې اوکراین د ناتو خورا ارزښتناک شریک دی او د ټلوالې ټول متحدانې د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. ناتو او متحدانې همداراز د اوکراین سیاسي او عملی ملاتړ کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر خغلی لیدریان وویل پر اوکراین برید به خامخا د ناتو له اړخه د مقابل لوري لپاره پراخ ستراتیژیک عواقب ولري. لبلې خو د اروپای کمیسیون مشر اورزولا واندرلین پرون وویل چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو درنه بیه به پرې کړي. میرمن واندرلین دا څرګندونې د جرمنی له نوي صدر اعظم اولف شولز سره د کتنې پر مهال وکړې. واندرلین دې پوښتنې ته چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو آیا اروپایي ټولنه به د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نل لیکې پروژه ودروي کنه، د مستقیم ځواب له ویلو ډډه وکړه، خو ویل چې روسیا به پر اوکراین د هر راز یرغل په صورت کې درنه بیه پرې کړي. د همدې پوښتنې په ځواب کې د جرمني صدر اعظم د روان کړکیچ د حل لپاره د خبرو غوښتنه وکړه. اولف شولز وویل دا روښانه خبره ده چې پر اوکراین د یرغل په صورت کې به اروپایي ټولنه او نور اړخونه غبرګون وښیي، خو د زیاته کړه چې د ناوړه عواقبو د مخنیوي لپاره خبرې مهمې دي.
له دې سره د خبري مجلې د پای شېبو ته نږدې شو. په موکړی لانډو خبرونو ته د وستر صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بنن او سبا په خپل غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وکړي. د غونډه د انګلستان په بندري ښار لیورپول کې جوړیږي. کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ بیا پیلوي. هندي رسنیو له افغانستانه نوي ډیلی ته د لاسو هندي وګړو په ګډون له سلو د زیاتو کسانو د رسیدو خبر ورکړی دی. د پاکستانی طالبانو تحریک ٹی ٹی پی هغه اوربان فسخه کړی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان له حکومت سره منلی و. دې ډلې پرون ته یو بیان کې چې رسنیو خپور کړی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د دوی یو شمیر وسلوالي وژلي او له اوربان څخه یې سرغړونه کړې ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ډونالد لو ازبکستان او قزاقستان ته خپل 15 ورځنی رسمي سفر نن د لیندۍ په 19مه پیلوي. او د ګډو رزمی ورزشونو افغان اتل عبدالعظیم بدخشی تیر ماښام خپل برازیلی سیال مارسلو ګورلو ته ماته ورکړه. بدخشی د هند په حیدرآباد ښار کې په دې سالۍ کې خپل سیال په دوهم راوند کې مات کړ. عبدالعظیم بدخشی د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره د لوبې ډګر ته ننوت.
تاسو له پیغامونو
طالبان غرونو تاسو افغانستان کو ټول کار پری دی د دیاش غم وخره. دومره خبر دغه ده کته سه د عوام سره خلق سره صحیح رویه و نه کوي، خپل مرضی کوي. دغه خلق ټول دیش ته اعتبار ورکوي، دغه به تاسو ته ډیره په ضرر تمام شي. او د خلق سره ښه رویه وکړي، کوم خلق چې د کارونو نه بسلی دي به بیا ولګوي. زه دا خبره درته کوم د تاسو د پاره چې تاسو ډیر شل کاله کا بعد نن بیا راغلی یې، او چې داسې نه وي چې دریمه شپه به بیا په تاسو سه ډنګونه اخیستي وي. دوام چې کومه ژبه تاسو کړی دي بین المللي سره د افغان متحده سره شب باندې ودارې گئی که ونه درې گئی، دغه به خیر پیغا ژبه به تاسو به بیا هم درې گئی، او هلته به بیا تاسو عزت هم نه وي. او داسې کار دی چې دوام دی به دینا چې کوم که مک راځي، دغه یغه خلک ته د خدای ریدي به ور وړي، د خدای رسول ته د وګوري، قرآن ته د وګوري. دا کومکونه نه وړي، هغه خلک ته دې پرېږدي چې کوم کونډې دي، یتیمان دي، یغه ته د کومکونه ورکړي. د خدای په لار لاړ شئ، صحیح حقیقت خلکو ته د کومکونه ورسوئ. ډېر په عذاب دي خلک. وسلام.
هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ دفتر په اړیکې استاد الله یم.
دا غزنواز غړو مقامات ته ورسوي د عظمت د زریات اداره چې د ډېره پاشد اداره ده د کجکي ولسوالۍ د کجکي بازار نه دې علاقې نه ورجوړې نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کې دي او نه د اډه رانقل کوي نه دغه میله یا ګنج رانقل کوي نه د مشرو اډه رانقل کوي مسلمانان یې سبا کړو خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.